السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1403 ویم کال د وری یا حمل 19 چې د 2014 میلادي کال د اپریل ل اتمه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبريږي. پراپورنو کې به واوري چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا پر سړک ایښودل شوی ماین 15 ملکی افغانان وژلي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو کاندیدانو، رسنیو او خلکو غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه له مخکې اټکلونه ونه کړي. پر دې او نورو مسایلو په دې خبرې مجله کې راپورونه خپروو، خو لومړی خبرونه. د همدې مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د ملکي وګړو وژنه غندلې. جرمني څارنوالان په افغانستان کې د یوې جرمني عکاسې د وژنې په اړه تحقیقات کوي او پاکستاني چارواکو په بلوچستان ایالت کې په پوځي عملیاتو کې د لسګونو بلوڅ بلتون پالو د وژنې خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزي په کندهار ولایت کې د سړک د ماین په یو چاودنه کې د 15 ملکی وګړو وژل کېدل غندلی. د کندهار چارواکي وایي پرون مازدیګر د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د منده په سیمه کې یو مسافر وړونکی موټر په سړک کې پر ځای پر ځای شوی ماین برابر شو چې په چاودنه کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون 4 تنه نور ټپیان دي. طالبانو په همدې ورځ په کندهار کې د ناټو پر یو کاروان د برید مسؤلیت منلی، خو د ملکی خلکو پر موټر چاودنه یې د بهرنیو ځواکونو کار بللی. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له ټولو سیمو د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې د 4 ولسوالیو مواد لا هم ولایتي مرکزونو ته نه دي رسیدلي، چې د ده په وینا نن د سه شنبې تر ورځې پورې به پایت وبخې د ورځې تر پایه به انتقال شي. ښاغلي نور غوښتنه وکړه تر هغو پورې چې د دې کمیسیون لخوا د رایو نتایج نوي اعلان شوي، رسنۍ او کاندیدان دي د انتخاباتو د نتایجو په اړه له وړاندوینو ډډه وکړي. د جرمني فدرال څارنوالانو په افغانستان کې د جمعې په ورځ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د عکاسې آنیا نیدرینګ هاوس د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي. نوموړی چې جرمنی وه د جمعې په ورځ په خوست کې د یو افغان پولیس په ډزو ووژل شوه. له دې سره په موټر کې ناسته د اسوشیټډ پریس بله خبریاله کاتي ګنن هم وه چې په دې ډزو سخته ټپي شوه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 1.5 بلوڅ بلتون پال وسلوال وژل شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي امنیتي ځواکونو په خوځدار او کلات سیمو کې د دې حملو په ترڅ کې یو زیات اندازه وسله هم ترلاسه کړي. نوموړي ویلي د دې عملیاتو پر مهال لس حکومتي سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا سنا پرون هغه لایحه تصویب کړ چې یو ایراني ډیپلوماټ ته چې تهران په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه غوره کړی د ویزې ل ورکولو ډډه کوي. حمید ابو طالبی تورن دی چې په 1999 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د 250 کارکونکو په یرغمل کولو کې چې 444 ورځې دوام وکړ لاس لري. متقاعد ډیپلوماټ ابو طالبی د امریکا پر سفارت په برید کې لاس لرل رد کړي او وایي له یرغمل نیونکو سره د جبرونکو په توګه کار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل روس سیال سرګی لاوروف ته ویلی دی چې د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره نورې هڅې به د روسیې لپاره په ګرانه بیه تمام شي. کری پرون په یو ټلیفوني تماس کې لاوروف ته وویل د اوکراین په ختیځ کې روان جریانات ناڅاپي نه ښکاري. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې اعتراضونو کې د روسیې لاس دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په دې اړه وویل
We saw groups of pro-Russian demonstrators take over a government building.
موږ د روسیې د پلوی اعتراض کوونکو ډلې ولیدې چې د اوکراین په ختیځو ښارونو خارکوف، دونیتسک او لوهانسک کې دولتي ودانۍ ونیولې او موثق شواهد شته چې ښایي ځینې اعتراض کوونکي سیمهیز اوسیدونکي نه و بلکې ارجنټان و چې پیسې ورکړل شوې وې. د اوکراین په دونیتسک ښار کې روسي پلوو فعالانو چې سیمه ایزې حکومتي ودانۍ نیولې ولسی جمهوریت اعلان کړی. د فعالانو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د ختیځې سیمې د یو ځای کېدو په اړه به ټول پوښتنه وکړي. له بلې خوا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف مسکو ملامت کړی چې د اوکراین د ختیځ په نارامیو کې لاس لري. نوموړي پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل دا نارامۍ د اوکراین خلاف د روسیې د ځانګړو عملیاتو دوهمه څپه ده. او د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د چین د یوې الوتکې لیږدونکې بیړۍ بې ساري لیدنه کړې. د دوشنبې په ورځ هیګل د لیونینګ په نوم دا بیړۍ چې د چین په ختیځ بندر قینګداو کې وه ولیده. د دې بیړۍ لیدنه چین ته د چک هیګل د درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ شوې. د امریکا د دفاع وزیر په توګه چین ته د هګل دا لومړنی سفر دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. پامو کې د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات ته چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د سلیر ساتونو لپاره داسې اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړ درجه 11 شټه 3 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړ درجه 4 شټه 9 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15 شټه 15 اسمان نیمورس. هرات د تودوخې لوړ درجه 13 شټه 15 اسمان نیمورس. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 22 شټه 14 اسمان لمر.
قدر من اوریدونکو، د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ول ازادۍ رادیو مو واورېده. د سهار 8:00 او 8 دقیقې دي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وباورې چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې 15 تنه ملکی وګړي وژلي دي. په داسې حال کې چې په ځینو رسنیو کې د مشخصو کاندیدانو د بریا په اړه اټکلونه کیږي او احصایې خپریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
د ټولو کاندیدانو مشخص مو غوښتنه ده چې دوی د وړاندوینه نه کوي. هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافي تر اوزي.
اروپایي څارونکي وایي د ورې د 14 انتخابات د افغانستان د ټولو مخکنیو انتخاباتو په پرتله ښه و. او په یو بل راپور کې به واوري چې بي پیلوټ الوتکو په کونړ ولایت کې د طالبانو دوه مهم مشران او څو نور طالبان وژلي دي. نور موضوعات هم لرو. د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. په موخه د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې پرون د ملکی وګړو پر یو ټونس موټر ماین چاودنې 15 کسان ووژل او درې نورې ټپیان کړل. د پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو خپلوان وایي چې وژل شوي کسان ټول ځوانان او د اورزګان ولایت اوسیدونکي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
دا پیښه دقیقاً د دوشنبه په مازیګر ناوخته د کندهار هرات پر لوی لاره د میوند په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې لومړی په یاد سوي سیمه کې د حساب دوه کونو پر موټر د یو ټونس موټر په وسیله ځان وژونکي حمله وسول چې په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو سیمه کلا بند کړه او موټرونو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د نوموړي په وینا د لارې د بندېدو له امله د ملکي خلکو موټرونه چې هلمند او هرات روان و له پاخه سړک څخه خامه سړک ته اوښتي چې پر یو ټونس موټر د ماین چاودنه سوي او په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. په چاودنه کې مړه او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوه. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو حالت ښه دی خو وژل سوي کسان د پیژندلو نه دي.
د 15 تنه شهیدان لرو او 3 تنه ټپیان لرو. د شپږ نیم بجې چې ما د میوند ولسوالۍ د سي مرکز څخه یو تلیفون مراته وسو چې موږ کلینیک هم د شهیدان او زخمیان دي، بیا موږ د میرویس روغتون څخه ټول لاسي ولس امبولانس لاړو او هغه مو نرویس روغتون ته انتقال کړل چې د یو ملکی موټر کله چې د سړک څخه مې ته اوړي پر مین باندې برابرېږي. په نتیجه کې پنځلس نفره خپل ژوند له لاسه ورکړي او درې نفره زخمي. درې سره زخمیان وسلیرنه سره مربوط روغتون ته تداوي لاندې او شهیدان مس یخچال کې ځای پر ځای کړل.
په عین حال کې د پیش عیني شهیدان او د قربانیانو د کورنیو خپلوان وایي چې وژل شوي کسان ټول ځوانان دي او د روزګان ولایت اوسیدونکي دي. الله داد چې په پیښه کې یو ورور وژل شوی. ازادي راډیو ته داسې ویل:
زما د تربارې په موټر کې دی سره ویل د درې کسه ما راوړه. یو زما ورور، دوه اخشیان ورسره وه، هغه هم ورسره وه. دا نور ملګري چې وه په کاسټر کې راله بلته چې بیا دی سره یو ځای سوله بارتلي وې بارګامې پټک شوي وه. ځای دلته پرته دي. ما بیرته موټر خالي کړي زه پسې وروړم دغه ته ورنم شناخت وار لمبر ته ډاکټرانو ته چې حالت مرز شنه شپ خنې تر اس تقریبا 15 کس د شناخت از ما شناخت دي.
د لمړی چاودنې مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلي او ادایه کړي چې په ځان وژون کې حمله کړي. د حساب دوه کونو دوله سرتيري وجلي.
پر راپور کې مو د کندهار ولایت په مایوند ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د 1500 ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه معلومات واورېدل. طالبانو په همدې ورځ په کندهار کې د ناټو پر یو کاروان د برید مسؤلیت منلی، خو د ملکي خلکو پر موټر چاودنه یې د بهرنیو ځواکونو کار بللی. اسوشیتد پرس خبري اژانس په افغانستان کې د ناټو د چارواکو له قوله هم د دوی پر سرتیرو په مایوند ولسوالۍ کې برید تایید کړی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افرادو، کاندیدانو او رسنیو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اټکلونه نه کوي او د دوی لخوا د نتایجو تر اعلان مخکې دي یو او بل کاندید بریالی نه بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل د قانون لمخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو نتایج اعلانولی شي او تر دې پرته نور هر څوک چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه څرګندونې کوي نه یوازې دا چې اټکلونه دي بلکې له قانون څخه هم سرغړوي دی. اجمل اند په دې اړه په یو راپور کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو، خلکو او رسنیو غوښتي چې دوی ته د وخت ورکړي څو د شنبې د ورځې د انتخاباتو نتایج د رای پاڼو له راټولولو او شمیرلو وروسته اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور له اشخاصو، رسنیو او کاندیدانو وغوښتل چې د دوی لخوا د نتایجو تر اعلان مخکې د په دې اړه خپل اټکلونه نه کوي او د خلکو ذهنونه نه ګډوډوي. ښاغلی نور په دې اړه د ازادۍ راډیو ته وویل:
زمون کلک غوښتنه د ټولو مطبوعاتو، ویبپاڼو او د ډله ییزو رسنیو له چارواکو څخه دا ده چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وخت ورکړل شي تر څو پایلې د ټولو ولایتو څخه راغونډې کړي، دلته پروسس کړي او پایلې د خلکو د رایو په اساس باندې خلکو ته ښکاره شي. او همداشان د ټولو کاندیدانو متخصمو غوښتنه دا ده چې دوی د وړاندوینه نه کوي، هر هغه څه چې په دې کې وي هغه به کافي تر وځي.
ښاغلی نور ویل دوی شمن دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د فیصدۍ پر بنسټ د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي. دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوې دي او یوازې په څو ولسوالیو کې پاتې دي چې د نن ورځې تر پای پورې به هغه هم ولایتي مرکزونو ته انتقال شي. خو دا هر څه به د انتخاباتو مرکزی دفتر ته کله رسیږي. نور محمد نور ویل چې د مرکزی سند د موادو انتقال بشپړ شوی او د دوی د ټاکلي پلان سره سم به د اپریل تر 15 نیټې پورې د ټولو ولایتونو د نتایجو پاڼې مرکزی دفتر ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو قسمي نتایج به د فیصدۍ پر بنسټ په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي، خو لومړني نتایج به د غوایې د میاشتې په څلورمه نیټه رسمن اعلان شي او وروسته له هغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې ټول شکایتونه وڅېړي د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج به د غوایې د میاشتې په څلورمه نیټه اعلان کړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ ویل تر اوسه ورته په انتخاباتو کې د درغلیو او له قانون څخه د سرغړاویو 2140 شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل چې په دې کې 112 شکایتونه د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو اړوند دي. ښاغلی سعادت ټینګار وکړ چې کمیسیون به ټول شکایتونه په دقت او بې طرفۍ سره وڅېړي او په اړه به پریکړه وکړي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو او کاندیدانو او د هغو له پلویانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د مخکې له مخکې اټکلونه نه کوي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د څارونکو ډله وایي چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان انتخابات د تیر په پرتله له هر پلوه ښه و. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د میوند ولسوالۍ په مند سیمه کې یو مسافر وړونکی موټر په سړک پر یو ځای پر ځای شوی ماین برابر شو چې په 14 کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ټولو سیمو د رایو صندوقونه د ولایتونو مرکز ته انتقال شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې د 4 او 12 مواد له هم ولایتي مرکزونو ته نه دي رسیدلي چې د نن ورځې تر پای پورې به انتقال شي. د جرمني فدرال څارنوالانو په افغانستان کې د جمعې په ورځ د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د اکاسي انیا ندرینګ هاوس د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 13 تنه بلوچ بیلتون پال وسلوال وژل شوي دي. د امریکا سنا هغه لایحه تصویب کړه چې یو ایراني ډیپلومات ته چې تهران په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه غوره کړی د ویزې لور کولو ډاډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسیال سرګی لاوروف ته ویلي دي چې د اوکراین د بے ثباته کولو لپاره د روسیې نورې هڅې به د مسکو لپاره په ګرانه بیه تمام شي. او د امریکا دفاع وزیر چک هګل په چین کې د یوې الوتکې لیږدونکې بیړۍ بے ساري لیدنه کړې. د دوشنبه په ورځ هګل د لیونینګ په نوم دا بیړۍ چې د چین په ختیځ بندر قینګداو کې ده ولیده. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې رضوان مراد ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
ګڼ شمیر لویدیز ورسپانو او خبرونو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو د پراخې ونډې او پټاکنو کې په ونډه اخستو سره طالبانو ته د افغانانو د ښکارا پیغام په باب لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکلي د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د دې هیواد خلکو په لوی اندازه ګډون وکړ. د ورسپانه په وینا په داسې حال کې چې د انتخاباتو درې شمیرل پیل شوې دي، د افغانستان خلک هیله مند دي چې هیواد به په سم لور روان شي او په لومړي ځل به په دیموکراتیک توګه د واک انتقال ته هم لار هواره شي. واشنگتن پوسټ لیکلي د انتخاباتو په ورځ شاوخوا 30 افغانان چې سرتیري او کارکونکي وو وشل شول، خو بیا هم افغانانو د طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول او په دې پروسه کې ونډه واخیسته. وال سټریټ جورنال ورسپانه تر دې عنوان لاندې چې افغانانو د دیموکراسۍ په لور ګام واخیست یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي افغانانو په انتخاباتو کې په خپلې پراخې ونډې سره هغو لوی دزوالو ته چې افغانستان یو ناهیلی هیواد ګڼي پیغام ورکړ چې دوی غواړي خپل نوی ولسمشر وټاکي او په دیموکراتیکه او سوله ییزه توګه د واک انتقال ته هم زمینه برابره کړي. وال سټریټ جورنال زیاتوي متحده ایالات اوس دا چانس لري چې د افغانستان له نوي جمهور رئیس سره خپلې اړیکې له سره تنظیم او ټینګې کړي. انډیپندنت بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو په هیواد کې د سولې لپاره له قومي کرخو اغاړه ګام پورته کړ. ورسپانه د احمد مصطفی په نامه د یو افغان خون کې چې په کابل کې خپلې میرمنې او لوڼو سره درای ورکول لپاره راغلی و څرګندونې نقل کړي دي. احمد مصطفی انډیپندنت ته ویلي دوی قومي او فرقي اړيكي په نظر کې نه نيسي او یو تنه بلکې مختلفو کاندیدانو ته رائے ورکوي. د ورسپانې په وینا د انتخابات په ورځ د 14 پر خلکو د ډزو او نورو پیښو خبرونه هم خپاره شول، خو د افغانستان د خلکو لپاره دا خبرونه له هغه وضعیت څخه زیات نه و چې دوی ورسره په ورځني ژوند کې بلد دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اروپای ټولنو وبخې د اروپای ټولنې د څارونکو ډله وایي د دوی لمړنۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان انتخابات د تیرو انتخاباتو په پرتله له هر پلوه ښه و. د اروپای ټولنې لخوا د انتخاباتو د ارزیابۍ مشر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی به خپله وروستۍ څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته خپره کړي. د اروپایي څارونکو ډله وایي په انتخاباتو کې د فساد ځینې ادعاوې ترلاسه کړي، خو دوی ډاډ ورکوي چې د فساد مسایل به پټ پاتې نه شي. په دې اړه تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د انتخاباتو په برخه کې د اروپایي ټولنې د ارزیابۍ ډله وایي چې افغانانو په انتخاباتو کې د پراخ ګډون په وسیله نړۍ ته خپره ډیموکراسي تمثیل کړه. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډلې مشر ترس برمن وایي د افغانستان دا انتخابات له قانوني او تخنیکی پلوه ډیر پرمختللي وو او مسؤلینو یې په سختو شرایطو کې خپل دنده ښه ترسره کړه. برمن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی څارونکو په ټولو ولایتونو کې موجود نه وو، خو زیات یې کړه چې د دوی د لومړنۍ چېرنه په اساس دا انتخابات د ستایلو وړ دي.
موږ باید په خپلو لومړنیو نتیجو کې ډیر محتاط اوسو. متاسفانه د امنیتي ستونزو له امله زموږ ټیم د دې لوی هیواد له ټولو سیمو څخه معلومات نه دي راټول کړي. په راتلونکو څو اونیو یا هر څومره ژر چې امکان وي موږ به خپلې وروستۍ او تصفیه شوې څېړنې خپرې کړو. د انتخاباتو په ورځ افغانانو نړۍ ته یو درس ورکړ او خپل ډیموکراتیک همت یې وښود.
د تیر شنبه په ورځ شاوخوا 3 لک کورنیو او سلګونه بهرنیو څارونکو په افغانستان کې د رای ورکونې بهیر وڅاره. که څه هم تر اوسه د انتخاباتو په اړه د څارنو وروستۍ نتیجې نه دي ښکاره شوې، خو اکثرو کورنیو او بهرنیو ادارو دا انتخابات مثبت وبلل. د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو کمښت یو عمده ستونزه وه او د اروپایي ټولنې څارونکو ډله وایي چې دوی به د دې مسلې عوامل هم وڅېړي. د اروپایي ټولنې د څارونکو ډله مشر ترس برمن وایي دوی به په دقیق ډول د رای شمیرنې بهیر هم وڅاري او ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول غیر قانوني کار به د خلکو له سترګو پټ پاتې نشي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی د انتخاباتو په بهیر کې د فساد ځینې ادعاوې ترلاسه کړي، خو زیات یې کړه چې پر دې ادعاو به هم دقیقه څېړنه وکړي. د اروپایي څارونکو ډاډ ورکړ چې که انتخابات دویم ځل ته هم ولاړ شي دوی به د نهایي نتیجو تر اعلانېدو په افغانستان کې پاتې شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو پر وسلوالو طالبانو برید کړی. چارواکي وایي په دې برید کې د کونړ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی نور قاسم صبري او د شیګل لپاره ټاکل شوی ولسوال قاری عثمان له خپل څو ملګرو سره وژل شوی. طالبانو حمله تایید کړې خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. له روح الله انوري څخه په دې اړه تفصیل واورئ.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه د ورځې ماسپخین درې نیمې بجې د شیګل ولسوالۍ شلتن درې په چوګام سیمه کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو بمباري کړې چې په کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
والی نامنهاد طالبان په نام نور قاسم صبری ولسوال نامنهاد شیګل قاری عثمان نام داره.
په نتیجه کې کونړ لپاره د طالبانو نومول شوی والی نور قاسم صبری د شیګل لپاره د طالبان نوماند ولسوال قاری عثمان د یو شمیر ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی. هغه ویل د وسلوالو طالبانو غوښتل چې د افغانستان نه پاکستان ته واوړي، خو په سرحدي سیمه کې د هوایي برید لاندې راغلی دی. زموږ لاسته چې کوم راپور راغلی په هغه کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو غوښتل د غرونو له لارې پاکستان ته لاړ شي. دوی ځکه پاکستان ته تلل چې کوم جنګونه موږ سره پتیر ورځو کې وکړل له هغه وروسته پاکستان ته غوښتل شوی وو، خو په لار کې د بي پيلوټ الوتکو د برید لاندې راغلل او لمنځه لاړل. خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان قاری ضیاء رحمان په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په شلتن دره کې بمباري شوی خو د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري.
قدر منو اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرات رو له وړاندې کولو مخکې د سهارنۍ خبري مجلې ورستای راپور واوري. په بلوچستان ایالت کې پاکستانی ملیشه ځواکونه ادعا کوي چې په قلات سیمه کې د وسلوالو پر خلاف په عملیاتو کې دیرش وسلوال وژلي او دولس تنه دولتي سرتیری هم ټپیان شوی دی. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ یو سازمان برعکس ادا کړی چې یو هلیکوپټر راغورځولی او کومانډو سرتیری یې وژلی دی. په دې اړه تفصیل برکوال میخیل اوروي.
د دوشنبه په ورځ د کلات او خوزدار ترمنس په پارو د نومې غرنۍ سیمه کې ملیشه ځواکونو د وسلوالو په خلاف عملیات وکړل او رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې ادعا کړې چې د وسلوالو لس روزنیز کمپونه یې له منځه یوړل او دیرش تنه وسلوال یې ووژل. د بلوچستان د کورنیو او قبایلو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د دوشنبه په مازګر یوې خبري غونډې ته په وینا کې په دې اړه وویل، دغه عملیات یې د هغو وسلوالو په خلاف کړي چې د مسافرو پر اورګاډو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول. سرفراز بوکټي وویل چې په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د پلټنې عملیات مو ترسره کړل چې شاوخوا دیرش ترهګر پکې ووژل شول او د ملیشا ځواکونو د کلات څارندوی څانګې لس تنه ټپیان شوي دي چې د درملنې لپاره د کوټې نظامي روغتون ته راوړل شوي دي. دغه کمپونه چې په عملیاتو کې له منځه یوړل شول د هغو وسلوالو وو چې پر اورګاډو او د ملیشا ځواکونو پر امنیتي پوستو په بریدونو کې لاس درلود. شاد واکونو ویاند خان واسی رسنیو ته ویلي چې په عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د عملیاتو په ترڅ کې د یوې پوځي هلیکوپټر د راغورځېدو خبرونه ورکړل شوي وو. خو د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي، په عملیاتو کې د وسلوالو پر کمپونو د هلیکوپټرو په وسیله بمبار نه دی سوی او هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. کوم هلیکوپټر چې کارول شوی له هغوی یوازې لوجستیکي مرسته اخیستل شوی چې سرتیری د عملیاتو ځای ته رسول. هلیکوپټر چې بیړنۍ ناسته کړې تخنیکي ستونزه پکې پیښه شوې وه. په هغه هلیکوپټر کې یو کرنل، یو میجر او یو حوالدار سپاره وو او درې واړه خوندي دي. د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو د وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمي ویاند رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې له هلیکوپټر کمانډو سرتیری د عملیاتو لپاره راکښته شول چې د دوی کسانو ورباندې ډزې وکړې او څو تنه کمانډو سرتیری یې ووژل. وایي په عملیاتو کې د دوی یاغیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ملیشا ځواکونو د دوی د برید په عکس العمل کې پر عامو خلکو ډزې کړې دي. د یادونې وړ ده چې ملتپالو بلوڅانو په بلوچي سیمو کې تل د داسې عملیاتو غندنه کړې او ادعا یې کړې چې امنیتي ځواکونه پر بېګناه خلکو بمبار کوي.
د ژوند رنګونه.
زمانم اجی سره جان ده.
اجی سره په دې ورځو کې بارانونه او اوریاوی ډیر دي. تاسو خوشاله یاست دې اوریاو ته؟
الحمدلله خوشاله خو دې چې زمای تیر سو بهر راغې د بهر درتلونو تر راتلول کو تمنګه زیات خوشاله یو. بارانو ته خو خوشاله وو او خوشاله وای ک متل د کابل په چون زرخونه په اور خخکاریږي. خو منتها د سې ته چې د لارو کې د سرکونه خراب دي، پلچکونه خراب دي او ورو د سرکونه دوته موټر په کې تکلیف، منګه په کې تکلیف. پرون ما وړو وړل کوړه سرکونه دومره خراب وو په کې ډنډ وي چې ګاډي موټر پکې نشو تللی، ازرنج والا رسر نشو تللی. وای دا څه خو بدې خټې بدې اوبه دي چې اوس مثال یو طرف ته مون خوشاله چې پسرلی راغی هوا خاص وو، بل طرف د سرکو کې دومره تکلیف یو، دومره تکلیف یو چې نه دولت توجه کوي نه د قوم توجه کوي.
په داسې یو سرکونو کې چې کانډو کپر دومره پکې ډېرې چې موټر نشي تللی، اوبه پکې ډنډي، طبعا کله چې تاسو پیاده هم ګرځئ نو اوبه به در پاشي. څه مشکلات یې درته جوړ کړي؟
نو کالیم طبعا څنګه چې موټر تیر شي هغه اوبه مونږ ته راشیندي، کالیم خرابېږي، جامې خرابېږي، نور خلکو ته تکلیف رسېږي، کور کې زنان نو سره تکلیف دی. کالی وینځل بیرته تازه دی، کالی غوسی چې او به دروشندل نو مجبور شو کور کې بیا د کاری بدل کینول وکالي وغونده.
زیاتره دغه سرکونه چې په کابل خر کې دي د څو څو زله ترمیم شوی او یا هم بخیل سره جوړ شوی. د تاسو په نظر ولې د دومره زر بیرته خرابېږي؟
دا شرکتونه دي چې یو نه یو تور کې بل نه بل تور کې بل نه بل تور کې هغه خپل مفاد پکې سنجي چې هغه مواد اصلي نه استعمالي، هغه مواد استعمالي چې هغه نن تور سی او سبا لکه زمکه باندې تور شي واچي، هغه سبا چې وبو باران په باندې وسی کیفیت یې خراب وي. سم سټنډر جوړ سوی نیوی هغه چون بارونو تاب نه لري او د وخت زمان د مرتم تاب نه لري، هغه زر لمه زی پیسې خوري. کچې ته پیسې و نه خوري، دا خو په خپل قیمت باندې جوړ سی، په خپل سټنډر باندې او په خپل ارزش باندې، نو هغه څه زر نه خرابيږي.
اجي سب تاسو خو عمرم زیات ده او د افغاني سرکونه مو هم لیدلی، هغه سرکونه هم هم دومره زر خرابیدل؟
نه ال ته خو وګوره کم کارونه چې روسانو کړی دي، د هغوی کیفیت او د هغوی مواد هغه ډیر خو مواد دي، خو با کیفیت دي، هغه تعمیرونه خدي، سرکونه هم خدي، هغه سرک چې کوم ځکه شوټه پاتې ده دې نه وی خرابې خو دغه ضرور نه خرابېږي لپاره چې هغه مواد خو استعمال ول هغه زحمت خو وست هغه رشوت پکې نه خوړ هغه پکې صداقت و اوس ګوري چې ټول رشوتونه دی اوس وی کنه خلک وای چې فساد ده فساد چیشته وای فساد دې وای چې ته خیانت وکوه په سرک کې د خیانت وکوه په ماش کې د خیانت وکوه خود ټول فساد ده اوس سرکونه وګوره د لارې وګوره تعمیرونه وګوره اوس دغه دروازې کړکې دې دسترو وګوره په کم قیمت مونږ ترول کیږي هغه قیمت وګوره ورسې چې وسه خریداري ولې بل پکې جب ډکړی او روړل ولې بل پکې جب ډکړی هغه جنس دفتر ته رسیږي هغه جنس سرور پینځه ځای خرڅوي بیا دفتر ته رسوي نو دا به خود خرابېږي سرک زمونږ هم داسې خرابېږي پول زمونږ هم داسې خرابېږي لار زمونږ هم داسې خرابېږي زمونږ کوم شی سم دی وای خو کوم شی سم د پاتې غاړه دا ټول څه چې مونږ کې صداقت نشته مونږ کې امانتداري نشته مونږ کې دینداري نشته سرکونه نن جوړ کو سباورانی لار نن جوړ کو سباورانی دیوال نن جوړ کو سباورانی ولې هغه مواد کې مونږ چل کو ځان سره چل کو دی بل مسلمان سره چل کو دوکه کو عدالت نه چلو انسانیت نه چلو مونږ هم دغه مشکل مونږ نه پیدا کو د سر دولت نه خطا تر مونږ پورې
د سهار 9 بجې او 13 دقیقې